السلام علیکم ستړي مشه ده سهار او بجه شويزه صفي ولاستانه زمو ده شفيقه يار په تخنيکي همکاري د ازادي راديو لمړني خبري مجلې ته خراغلاست وایم نن جمعه ده 14 لومړي کال ده سرطان چنګاخ یو درشمه ده 22 کال ده جولای 22 پیل با پا لندو خبرونو باندی وکړو. د بشری حقونو د سار نړیوال سازمان وی طالبان باید افغان یوټیوبر اجمل حقیقی ژر تر ژره خوشی کړي. دغه سازمان د افغانستان د څانګې یوې څیړونکي فرشته عباسی ویلي طالبان په بند کې د ښاغلي حقیقی د ساتلو لپاره هیڅ قانع کوونکي دلیل نه لري.
قضیه بازداشت غیر قانونی اجمل حقیقی
یک یوتیوبر د یو افغان یوتیوبر اجمل حقیقی او د هغه د ټیم د ناقانون نیولو قضیه لا هم روانه ده. څو میاشتې کېږي چې حقوق د طالبانو لخوا نیول شوي. متاسفانه تر اوسه په دې اړه معلومات نشته چې دوی چیرې دي، مدافع وکیل ته لاسرسی لري او کنه، او آیا کورنۍ حقوق لیدلی شي.
اطلاع در دست نیست.
طالبانو نږدې یو نیمه میاشت وړاندې د جوزا په 13 ویل چې حقیقي او ټیمي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوي. د یوټیوبرانو له دې ډلې یو کس خوشی شوی، خو د نورو برخلیک لا روښانه نه دی. یو شمیر افغانانو پر ټویټر یو کمپاین پیل کړی او له دغې ټولنیزې شبکې غوښتي چې د طالبانو حسابونه بند کړي. دغه کمپاین د بند طالبان په نوم پیل شوی او تر پرون ناوخته پورې 10,000 ځله ټویټ شوی و. دا کمپاین وروسته تر هغه پیل شو چې فیسبوک د طالبانو تر حاکمیت لاندې د ملي ټلویزیون پښتو او دری پاڼې بندې کړي. د طالبانو ویاندویانو بیا د فیسبوک دا چاره د بیان ازادۍ خلاف ګام بللی او نیوکه یې پرې کړې ده. طالبانو بیا په ټویټر باندې د ملي ټلویزیون د فیسبوک د پښتو او دری پاڼو د بیرته پرانیستل کېدو په ارتباط هم یو کمپاین پیل کړی دی. ازادي راډیونه خبرونه اوري. په نیمروز کې د طالبانو مالی چارواکي وایي له ایرانه تازه څه باندې 3,500 افغانان راستانه شوي. د مالي رسنیو د راپور له مخې په نیمروز کې د طالبانو د کډوالو او ستنیدونکو چارو رئیس صدیق الله نصرت ویلي په دغه شمېر کسانو کې 4,000 کورنۍ په زور او 250 کورنۍ په خپله خوښه ستنې شوي دي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې جام په اتم پړاو کې نن هم دوه سیالۍ ترسره کیږي. لومړۍ لوبه د سهار په 9 بجو د پامیر زلمیا او سپین غر پړانګان لوبډلو ترمنځ، او بله هغه ماسپښین مال د مسیعینک او کابل بازانو ترمنځ کیږي. او ټاکل شوی د اوکراین، روسیې، ترکیه او ملګرو ملتو چارواکي نن په استانبول کې د اوکراین د غلې د صادراتو د بیا پیل هوکړه لاسلیک کړي. دا خبره پرون د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر کړې ده. د غوڅلورو واړو لورو تیره اونۍ په استانبول کې خبرې وکړې او د تور سمندر له لارې د غلو د صادراتو د بیا پیل معاملې ته نږدې شول.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 33.22، هرات لمر، د تودوخې لوړه درجه 26.26، کندهار اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 26.25، مزار شریف لمر، د تودوخې لوړه درجه 26.29، او جلال آباد هم اسمان ځای ځای وریځ، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 28.9.
کولای شئ خبرونه د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. رابشو د پروګرام معرفي ته. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالب چارواکي دي د خبریالانو له زورولو لاس واخلي. دا وروسته له هغه چې یوې استرالیایي خبریالې شکایت کړی چې په کابل کې د طالبانو له لوري توقیف شوی وه او په زور یې بخښنې غوښتنې ته مجبوره کړې. طالبانو دا خبره رد کړې، خو آیا په رښتیا د دوی حکومت د خبریالانو له زورونکو سره حساب کتاب کولی شي؟ د خبریالانو یو مدافع په اړه وایي:
زه فکر نه کوم چې رښتینی توګه دې د طالبانو د حکومت چارواکي دې ته حاضر شي چې داسې پښتنو ته یا هغه مسایلو ته چې د نړیوالو یا کورنیو خبریالانو په وړاندې په افغانستان کې رامنځته کیږي واضح ځواب ووایي.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي په افغانستان کې وضعیت د بتر کېدو په حال کې دی. په دې اړه راپور درته لرو چې په اوروزګان کې وچکالیو خلک اندېښمن کړي.
شاش کام نه جواری کړی دي نه ماش کړی دي هیڅ شی مې نه دي کړلی پر مزه کوم سپیره بادونه چلیږي هیڅ شی مې نه دي پکړلی پر ټول والي کې د دوه پلو وبن نسته چې مر ساده یو دوه پلی بندې په بوکو
په کابل کې ډلې ایز واده شوې ده
دویش جوړو کابل کې د ډلې ایز مراسم په ترڅ کې واده وکړ دا هغه کسان و چې د اقتصادي ستونزو له امله د واده کولو توان نه درلود
تر پای را سره پاتې شي
د ګارډن رسپانې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په وروستۍ رپورټ کې ولیکله خبره کړې د رسپانې په وینا
د هم په لویدیځو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه تبصرې وې
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه له استرالیایي خبريالې لین او دانیل سره د طالبانو چلند ته اشاره وی طالب چارواکي دي د خبريالانو له زورولو لاس واخلي د استرالیایي خبريالې چې د امریکا له فارن پالیسی مجلې سره کار کوي له افغانستان تر وتلو وروسته ویلي طالبانو توقيف او په زور بخښنې غوښتنې ته مجبوره کړې ده دا چې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې راپور کې نور سره غلي او طالبانو تازه په دې اړه څه ویلي تفصیل له اسد الله لودین اورو
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبان باید د کورنۍ او بهرنۍ خبريالانو د زورولو او سپکولو کمپاین ودروي د دغه کمیټې د پروګرامونو مشر کارلوس مارټاینز د لاسرنا ویلي د طالبانو له استخباراتو باید د خبريالانو د ګواښولو او توقيف پوښتنه وشي د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې د نوموړي په حواله راغلي چې طالبان باید له استرالیایي خبريالې لین او دانیل نه له هغې سره د شوي چلند له کبله بخښنه وغواړي او خبريالان پرېږدي چې په آزاد ډول خپل کار وکړي د استرالیایي خبريالې لین او دانیل کیسه وروسته تر هغه ډیره رسنیزه شوه چې هغه په روسي ورځو کې له افغانستان ووته او ویل چې طالبانو توقيف او په زور یې د راپورونو په اړه بخښنې غوښتنې ته مجبوره کړې وه د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبانو دغه خبرياله ویرولې ګواخلې او په زور یې د بخښنې غوښتنې ټویټ پرې کړی دی او دانیل د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ته ویلي کله چې د جولای په 14 کابل ته ورسېده په سبا یې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ته ولاړه چې ځان د بهرنۍ خبريالې په توګه ثبت کړي نوموړي ویلي د وزارت ویان عبدالقهار بلخی د هغې د ثبتولو غوښتنه رد کړه او ورته ویې ویل چې د طالبانو د قومندانانو لخوا په زور د نجونو او ښځو د ودولو په اړه د 2021 کال راپورونه یې غلط دي او دانیل ویلي بلخی ورته ویل چې استخباراتي مسؤلان ورسره اړیکه نیسي او ممکن ترې وغواړي چې له هېواده ووزي نوموړي د خبريالانو کمیټې ته ویلي د طالبانو استخباراتو د جولای په 19 له خپل میلمستون نه ششدرک سیمه کې د ملي امنیت یو دفتر ته بوتله او هلته یې څلور ساعته همدا خبرې ورته کولې چې که بخښنه ونه غواړي زنداني بشي او دانیل همداسې وکړل پر خپله ټویټر پاڼه یې د 2021 کال څو راپورونو په اړه بخښنه وغوښته او د جولای په 20 له افغانستانه پاکستان ته ولاړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی بیا ویلي دغه استرالیایي خبريالې ته ځکه د فعالیت ځانګړې اجازه لیک ورنه کړ چې د ده په ټکو په ښکاره ډول د طالبانو پر ضد د وسلوال مقاومت ملاتړ کاوه بلخی زیاته کړې دغه خبريالې د خپلو هغو راپورونو په اړه ثبوت نه دی ورته وړاندې کړی چې دی د یو شمېر طالب قومندانانو لخوا په زوره د نجونو د ودولو او له هغوی د جنسي غلامۍ په توګه د استفادې په تړاو لیکلي وو بل ورته پرون هم د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو لارښود کې وویل چې د طالبانو پر غړو او مسؤلانو یې بې ځایه تور او له واقعت څخه لرې نقد شرعاً جواز نه لري طالبانو که څه هم ویلي چې خبريالانو ته د آزاد فعالیت اجازه ورکوي خو یوناما د خبريالانو ملاتړو بنسټونو او خپله خبريالانو په وار وار ویلي چې پر رسنیز فعالیت فضا تنګه شوې او خبريالان ډاډه فعالیت نشي کولی
پر راپور کې مو واوریدل چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د افغان او بهرنیو خبريالانو زورول ودروي دغه کمیټې غوښتنه کړې چې د طالبانو استخباراتي مسؤلان باید د خپل چلند په اړه وضاحت ورکړي او له استرالیایي خبريالې بخښنه وغواړي په همدې حال کې تازه د طالبانو مشر یو لارښود خپور کړی او هلته یې د ټولنې د نورو اړخونو ترڅنګ له رسنیو هم غوښتي چې پر طالب چارواکو د دې په خبره بې ځایه تورونه ونه لګوي په همدې اړه مې همکار اسد الله لودین له افغان خبريال شفیق همدرد سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د طالبانو استخبارات بل نورو خبريالانو سره د خپل چلند حساب کتاب ته چمتو شي که څنګه
زه فکر نه کوم چې په رښتینی توګه دی د طالبانو د حکومت چارواکي دي ته حاضر شي چې داسې پښتنو ته یاغه مسایلو ته چې د نړیوالو یا کورنیو خبريالانو په وړاندې په افغانستان کې رامسته کیږي واضح جواب وایي. دوی سیده چې د دې خبرې په اړه به یو څه وضاحت ورکړي، لیکن هغه وضاحت او هغه خبرې به نه د نړیوالو نه هم د کورنیو خبريالانو او رسنیو د مسؤل لینو د خنات وړ وګرځي.
همدار صاحب، طالبان ادعا کوي چې کورنۍ او بهرنۍ خبريالانو ته د آزاد فعالیت زمينه برابر کړي، خو یو شمیر خبريالان شکایت کوي چې فضا پر تنګ شوې. تاسو رسنیزه فضا څنګه ارزوي؟
د تیر یو کال رئیس کړه چې طالبان قدرت ته ورسېدل، تر هغه وروسته د افغانستان رسنیزه فضا چې د لګواخ سره، لننګونو سره، له محدودیت سره مخ شوله، دا په واضح توګه خبريالانو حس کړل. خبريالان چې په رسنیو کې هلته کار کاوه، هغوی لګواخ سره مخ شول. په وار وار د طالبانو د استخباراتو او نور ارګانونو رخوانه غوی جلب شول، غوی ته ګواښونه او ګوتسنډنې او تهدیدونه وشول. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې رسنیزه فضا د تیر یو کال راهیسې د طالبانو په حاکمیت کې ډیره مخشوشه وه.
د طالبانو مشر همدا پرون هم یو فرمان کې وویل چې رسنۍ باید د طالبانو پر غړو او مسؤولانو تورونه پوری نکړي، او وی ویل چې دا ډول تورونه او بی واقعیت نقد شرعاً جواز نه لري. دا په څه معنی؟
زه فکر کوم دا د طالبانو د مشر دا فرمان هم د اندېښنې وړ دی، ځکه که یو رسنۍ، یو ژورنالیست او یو عام وګړی د یو چا په اړه باندې خبرې ونه شي کړلای او داغه نیمګړتیاوی را برسیره نشي کړلای، نو زه فکر کوم ټولنه د یو جمود او درېدلې حالت وخواته ځي. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې کوم تازه فرمان چې دا یو ځلی بیا او لا نور هم هغه محدودیتونه چې مخکې لګول شوي وو، رسنۍ او خبريالان او عام خلک ورسره په ډار کې وو، یو ځل بیا به دغه فرمان لمخې او دغه فرمان نه وروسته نور هم د ډار او تشویش او اندېښنې چې د احساس کوي. نو زه فکر کوم چې دا ټولنه او د طالبانو حکومت یو صحیح او هغه حقیقي طرف ته چې خلک د حقایقو نه باخبر شي نه بیایي.
د خبريالانو مدافع او خبريال شفیق همدرد چې د طالبانو د چلند په ارتباط خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړ.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وای په افغانستان کې وضعیت د بتر کېدو په حال کې ده. ښاغلی رحمان دغه څرګندونې پرون په قرغزستان کې یوې غونډې ته وکړې او وی ویل طالبانو تر اوسه د نړیوالې ټولنې او افغانانو باور نه دی ترلاسه کړی. دا څلورمه مشورتي غونډه د منځنۍ اسیا د مشرانو لخوا جوړه شوې وه. تفصیل یې په دې رپورټ کې واورئ.
د تاجکستان ولسمشر یو ځل بیا وویل چې د افغانستان وضعیت ممکن پر منځنۍ آسیا منفي اغیز وکړي. امام علي رحمان د پنځمې پورز په قرغزستان کې د منځنۍ آسیا د مشرانو څلرمې مشورتي غونډې ته وویل افغانستان کې وضعیت د لا ترینګلتیا خوا ته روان دی. دا چې ښاغلی رحمان د افغانستان په اړه نور څه ویلي، د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې خبریال کیومرس اتای په اړه وایي.
آقای امام علی رحمان در نشست قرغیزستان از حکومت طالبان تنقید کرده است.
در قرغیزستان په غونډه کې ښاغلی امام علی رحمان د طالبانو پر حکومت نیوکه وکړه چې د نږدې کال په تیریدو نه دی توانیدلی د نړیوال ټولنې او د افغانانو باور ترلاسه کړي. رحمان وویل طالبانو د خپل ژمنو خلاف داسې حکومت نه دی جوړ کړی چې ټول فکرونه او قومونه پکې ځان وګوري. هغه وړاندوینه کړې چې د افغانستان وضعیت لا ترنګلی کیږي او دا نه یوازې پر منځنۍ آسیا بلکې د ایرو ایشا پر هیوادونو هم ناوړه اغیز کوي.
آسیایی تاثیر بد خود را خواهد گذاشت.
د دغه راپور تر لیکلو پوری طالب ویاندو یانو د امام علی رحمان د خبرو په اړه څه ونه ویل، خو مخکې ویلی و چې حکومت یې پراخ بنسټه او د ولس له ملاتړه برخمن دی. د تاجکستان ولسمشر د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته ویلي و چې هیواد یې له افغانستان سره ګډه پوله لري او هلته د وضعیت په اړه بې تفاوته نسي پاتې کېدی. رحمان هغه مهال اندیښنه شولې و چې د طالبانو په واکمنېدو د القاعده شبکې او داعش زرګونه زندانیان آزاد سوي چې په خبرې سیمې او نړۍ ته یو ګواښ دی. د تیرې سېشنبې په ورځ ملګرو ملتونو هم په یو راپور کې وویل چې القاعده شبکه لا هم له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. په دغه راپور کې یادونه سوې وه چې د افغانستان په ځینو سیمو کې هم القاعده شبکه فعاله ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرې کې دا راپور رد کړ.
داسې ادعاو لپاره هیڅ کوم دلیل او سند وجود نه لري. اسلامي امارت ته تجمن ده چې چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وسي او د ژمنې ته متعهد ده.
د راپورونو له مخې د منځنۍ آسیا هیوادونه افغانستان کې د داعش له حضوره بیره لري. د طالبانو حکومت د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د داعش درې غړي ووژل او پنځه نور یې ونیول. طالبان وویل دغه کسانو د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي ویشتلی وو. ملګرو ملتونو هم تیره جون میاشت کې وویل چې داعش وسلوال افغانستان کې د طالبانو په وړاندې یو عمده ګواښ دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اورزګان کې سکهال سلګونه زره جریبه زمکه ده او بودن شتوالی لامل شاړه پاتې د غولایت بزګران وې زرګونه جریبه باغونه هم د اوچېدو لګواخ سره مخ دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
دا جړاوی د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ د وچکالۍ زپولو دي چې په سیمه کې د اوبو تر وچېدو وروسته وي. دا دغه کسانو شمېر چې تر سلو زیات دی د اورزګان ولایت د خاص اورزګان په ولسوالۍ کې د سلطان محمد په ناوه کې د دو پروان په سیمه کې د هغه چینې مخې ته ولاړ دي او ژاړي کوم چې تر څو لسیزو وروسته اوس وچه سوې ده. د یادې ولسوالۍ قومي مخور او دیني عالم مولوي احمد شاه پر افغانستان د واکمنو طالبانو څخه د مرستې غوښتنه کوي. د سیمی خلګوای یادی چینی نږدې سبانګي او یالو بلرلی چې سلګونه جریبم زکه تری خړو بیدل او سلګونه کورنۍ او ګاټه تری خستل. دا بیا د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د اوبو د ویش پر سر جرګه ده چې د کلی مشرانې په خپلو کې په ساتونو نه بلکې په دقیقو باندې سره ویشي. مکی اولا د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند سپیدخار د کری یو بزګر دی. ازادي راډیو ته ویل چې ساش کال لاس جریبم ځکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پاتې سوې ده. نو موړی وای حیران پاتې دي چې څه وخوري، نه کار روزګار شته، نه بله ګټه او مځکې هم شاړې پاتې سوي.
تېر کال په پرتله سره کښتونه خو نه شاش کال دی چې زما وروره زه به دی درتوامه چې پروش کامه یو لږ ماش کرلی وه. شاش کامه نه جباري کرلی دي، نه مو ماش کړي دي، هېڅ شی مو نه دي کرلي. پر مځکو مو سپېره بادونه چلیږي، هېڅ شی مو نه دي په کرلي. په ټول والی کې د دوه پل اوبه نشته چې موږ ساده یو دوه پلې بینډۍ په اوبو کړو، نو موږ د اوبو د ستونزې سره ډېر مخامخ یو.
د دې سیمې یو بل بزګر باچا ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې ځمکه شاړه پرته ده، بلکې شنه باغونه یې هم د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
باغونه مو ګرده توتان دغه په چمن ګرده باغونه راوتې کلي دي، خیر وچ نه به یې موږ وچېږي ورته دې باد وچېدو مخامخ تر اوسه اوس د ګرد مسلمانان دي خلک سوال ته ولاړ فکر ته ولاړ دغه ته ګوډی نه لري شی نه لري خوراک.
اورزګان چې د نږدې اتیا سلنه خلکو اقتصادي پر کرهنه او مالداری ولاړ دي، یوازې په مرکز ترینکوټ او خاص اورزګان ولسوالۍ کې خلک د اوبو له کمی سره نه دي مخ، بلکې دغه ولایت په نورو ولسوالۍ کې هم د اوبو د نشتوالي له امله بزګران لاستر زنه ناستي او یوازې د خاص اورزګان ولسوالۍ د خلکو په څیر د خدای دربار ته ژاړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې په کورونا اخته شوی وایي وضعیت ښه دی. سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې د ښاغلي بایدن د کورونا معاینه مثبته ختلې. تفصیل اسدالله لودین اورو.
وروسته له دې چې سپینې ماڼۍ پرون په کورونا د جو بایدن د اخته کېدو خبر ورکړ، خپله بایدن پر ټویټر وویل چې وضعیت ښه دی او کار ته دوام ورکوي. دای وای ز دوه زله واکسین شویم، دوه زله می هم د واکسین تقویتی دوز اخیستی. نکه نخانی ډیر کمزوری دی، ز ستاسو له اندېښنو مننه کوم. وضعیت می خدای ډیر کارونه دي چې باید تر سره شي او ز د اجراءاتو ته دوام ورکوم. د سپینې ماڼۍ یوې ویاندې کرین جان پیر ویلي بایدن ته د ډاکټرانو له سپارښتنې سره سم دوا ورکول کیږي او سپینې ماڼۍ کې به قرنټین وي. سپینې ماڼۍ ویلي بایدن به خپل کار ته دوام ورکوي. د سپینې ماڼۍ ډاکټر ویلي بایدن ته د چهارشنبې په ورځ ریزش، ستړیا او وچ ټوخی پیدا شو. بایدن د جولای په 14مه د اسرائیلو او سعودي عربستان له سفره بیرته ستون شو. هغه د چهارشنبې په ورځ له وډاله قانون جوړونکو سره ماساچوسټ ته هم سفر کړی وو.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم خراغلاست وایم. وار بشول اجمل اند به واروچی د افغانستان په اړه په لویدیزو مطبوعاتو کې څرګرلی.
د ګارډن رسپانی په خپل وروستۍ غړي کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په وروستۍ ریپورت یې ولیکنه خبره کړې. د رسپانی په وینا د ملګرو ملتونو یو لوی اندېښنه د مجازات په وړاندې د هغه طالبانو د معافیت د چي د اعتراض کوونکو رسنیو مظاهره چیانو او د مدني ټولنې د فعالانو په وړاندې د بشري حقوقو په سرغړاویو کې خکیل دي. د ګارډن د لیکنې په وبل برخه کې راغلي په تیر یو کال کې یعنی وخت د طالبانو له بیا رسیدو راورسته د افغانستان په ډیرو سیمو کې جګړې درېدلې او ولسی مرګ ژوبله کمه شوې ده، خو حکومت نه دی توانېدلی چې د خلکو په ځانګړې توګه د قومي او مذهبي اقلیتونو امنیت هڅې چې په کار ده ونیسي. ورسپانه زیاتوي ملګرو ملتونو تر ډیره د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت د چلند په اړه اندېښنه ښودلې. دا طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ډیرو هغو فرمانونو مسول بلل کیږي چې پر افغان ښځو یې محدودیتونه لګولي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د ملګرو ملتونو دا رپورت رد کړی او تبلیغات یې بللي. د دوی په وینا هیڅ ډول شواهد یا اسناد د هغو بشري سرغړاویو په اړه نشته چې ملګرو ملتونو په خپل رپورت کې یاد کړي، خو د بشري حقوقو یو شمیر ډلو او فعالانو تر دې مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د بشري سرغړاویو موجودیت ته ګوتنی ولیده. ملګرو ملتونو همدارنګ په خپل ریپورت کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ راورسته زیاتیدونکو اقتصادي ستونزو ته هم اشاره کړي. ډیپلوماټ خبرونه په کابل ښار کې د وی چادرې لرونکو ښځې عکس خپور کړی دی او لیکلي دي فاطمه وجاهت نو لسکل نه دا او د طالبانو لتیری واکمنۍ راورسته دنیا ته راغلي. فاطمه وایي د طالبانو د پخانی واکمنۍ پاړې لخپلې مور اوریدلې وو، خو اوس خپل په هغه وخت کې د خپلې مور ژوند تجربه کوي. فاطمه د طالبانو تر راتګ مخکې په ټولنیزو او هنري فعالیتونو بوخته وو او د کاري وبرخې پر دیوالونو انزورګری وو. هغه خبرونه ته ویلي اوس ان تری د ورځو شمیر هیر دی، بی برخلی کده او لبی کاری ټول ورځ په خپل ټلیفون کې بوخته ای.
د کونړ په دریو ولسوالیو کې د نږدې 100 میلیون افغانۍ په لګښت د مریضې برېښنا څلور شبکې د دې لپاره جوړې شوې چې پر مټ به لسین څخه او به پورته کیږي او پر څلور زره جریبه للمه ځمکه د کارکېلې وړ وګرځي. د خلکو په خبره په پروژو کې د کمزورو وسایلو لګولو سره یاد سیستم به ګټه پروت ده. په دې اړه لسیمې نه د ازادي راډیو خبریال رپورټ را لګلې.
د کونړ په دریو ولسوالیو مروره، سرکانو او نرنګ کې
د یو نوی میلیونو افغانیو پر لګښت جوړ شوی څلور پروژې چې لا هم بې ګټې پرتې دي. دا د کونړ له سیند څخه د اوبو خېژولو او پرې د څلور زره جریبه للمي ځمکې خړوبولو لپاره رغول شوي، خو اوس یو جریب ځمکې ته هم اوبه نشي خېژولې. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی خان پاچا د للمي ځمکې پر یوه لوړه پوله ولاړ دی او په دواړو تشو کې لاسونه یخي. وایي د پروژې پیل کېدو سره یې هیله درلوده چې خړو ځمکو ته به یې اوبه ورسیږي او د کرکلی جوګه بشي.
کوم سولر پمپ زمونږ د فصلال مکه لګېدلې چې دولت په ډېر مصارف وکړل، هغه هیڅ پیدا ونه کړس کار نه کوي.
ښاغلی خان پاچا وایي د کومو کسانو په ځمکو کې چې دغه شبکې جوړې شوي، هغوی له بزګرانو د ځمکو اجاره غواړي، خو بزګران د اجارې ورکولو وس نه لري.
چا په ځمکه کې لګېدلې دی، هغه سړی زمونږ یخن نیولی، په موږ عریضه کړې ده چې مال اجاره راکړي. موږ یو شورا سره تنګ کړي وو او موږ ته اوبه نه دي راکړی شوي چې اوبه زمیندار ته ور نه کړی شي. د زمیندار نه به څه هغه مجرم موږ غواړو، هغه یوازې غواړو چې تا کور والا په خپله عاجز مشکل کې یخته دی. ځمکې سار د ځمکه شو نیولې ده او پیاده په یو روپۍ نشته دی.
هغه له حکومت غواړي چې قراردادي شرکتونه دي راو غواړي څو دغه د یو نوي میلیونو افغانیو پروژې جوړې او د ګټې وړې وګرځوي، او که داسې نه وي نو خېخې دې پر بزګرانو ویشي.
شخصي ټویلونه به زمیندار په خپلو پیسو وایي، خو دغه شیشې دې ته توضیح کړي چې ټول د دنیا پورې دا ساحه انشاءالله دا شړ ځمکې به نوبو نه خړو بشي او مسلمانان به یو څه رزق ځان دپاره پیدا کړي او دا فقر او لږه به ورکه شي. تا دا چې زه اطمینان در کوم چې ټول مشرقي څه چې ډېرو ولایتو ته به موږ بوسو دانې غنم ارزکو مېوې به ارزکو.
په کونړ کې چارواکي بې وایي چې د څلور واړو پروژو په اړه خپل شکایتونه او غوښتنې اړوندو ادارو ته رسولي. د همدې شکایتونو او سپارښتنو په برکت شرکتونو خپل نیمګړي او ناسم کارونه تر ډېره اصلاح کړي دي.
وربشو کابل تالته پرون د دوو بنسټونو لخوا د دوو ویشتو جوړو لپاره ډلهیز واده ترسره شو. د دغه ډلهیز وادو تنظیمون کې وایي له دې کار څخه د دوی هدف له ناوړه دودونو سره مبارزه ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
دوه ویشت جوړو کابل کې د ډلهیزو مراسمو په ترڅ کې واده وکړ. دا هغه کسان و چې د اقتصادي ستونزو له امله یې د واده کولو توان نه درلود. د دغو مراسمو یو ګډونوال وایس علي نومیږي، څلور کاله یې له کوژدې تیر شوي وه، وایي د واده کولو توان یې نه درلود. نوموړی له کورنیو غواړي چې په ودونو کې له لوړ ولور او زیات مصرف څخه ډډه وکړي.
مزیت یزي یک وخت مودې برنامه شرکت میکنیم از خیلی
ګټه ای دا چې د ډیرو لویو لګښتونو مخه نیسو او نورې کورنۍ هڅو چې دا شان ساده او اسلامي پروګرامونه جوړ کړي.
برنامه آسان اسلامي و مفید کسه تشویق شوه.
یو ناوی فاطمه هم وایي ګډ ژوند باید په پور پیل نشي او دواړه لوري د زوم او ناوی کورنۍ باید د افغانستان په څیر د دودیزو ټولنو د ناسم دودونو په ماتولو سره د ښه ژوند کولو هڅه وکړي.
که موږ خپل ژوند د پور او پیسو نه پیل کړو دا بې ګټې ده. تر څو موږ په پور کې پاتې نه شو او یو اسانه او آرام ژوند پیل کړو.
د یو زوم پلار عطا محمد ازادي رادیو ته وویل زوی ته یو کال مخکې کوژده کړې وه او د اقتصادي ستونزو له امله یې واده ځنډیدلی و. نوموړی له ډلهیزو ودونو نه د هرکلي په ترڅ کې کورنۍ په ځانګړي ډول د ناویانو کورنۍ په ودونو کې د ډیرو لګښتونو مخنیوي ته هڅوي.
ځوانان نجونې او هلکان چې ودونه په دې سالون کې نیسي ډیر لګښت کوي. دا خو هیڅ مصرف نه دی، خیر نیسي ژوندي دي زموږ سوداګر او تاسې دا څومره ښه کار دی.
د دغه ډلهیزو ودونو له دوو بنسټونو د شهدا خیریه بنسټ یو غړی ذاکر حسینی ازادي راډیو ته وویل د دوی مخاله دې کار د دودونو د مراسمو اسانه کول او په ټولنه کې د ناسم دودونو له منځه وړل دي.
تاسو خپل ګوري چې په افغانستان کې کاروبار نشته، موږ غوښتل په دې ډول یو اسانه واده دود کړو.
د دغه ډلهیز واده د جوړونکو په خبره په دې مراسمو $15,000 لګښت راغلی چې هر واده شوی زوم او ناوې ته یې د $1,500 جهیز هم اخیستی دی. په افغانستان کې د ودونو ملامتونکو لګښتونو تل ځوانان لستونزو سره مخ کړي دي چې د برابرولو لپاره کلونه خواري مزدوري آن د پردیو ملکونو مسافري کوي. په تیر حکومت کې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو له امله په ودونو کې د زیاتو لګښتونو د مخنیوي قانون هم تصویب شو، خو لکه څنګه چې لازم وه عملي نه شو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.